السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیا مرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبريال هم دی. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا به ورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نور البشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ، خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه یې ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د 1.5 کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او 22 کاله یې د ماتا وقشا په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم وو. نور البشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلې دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نور البشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب مونږ ته د وخت راکولو. تاسو د ژوند د مصروفیاتو مونږ ته معلوم دي. که زمونږ د اورېدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوئ، کم کال او تاسو چې په خبر پوه شوئ، نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه وو؟
سلامونه راشد خټک صاحب، ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه دې خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اورېدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل وشي نو هغې ظاهره خبره چې هغه روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژنګلو وکړه. نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده، خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو لپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلي نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر دي. نو زه به د خپل پیدایش خبر شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي، نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدلی یم، ځکه چې زه د خپلو مینهوالو په مینه کې ژوند یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم. چې د شورو نه ما کله لیک شروع کړی دی نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما له خپلو مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اغېشتی دی، نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی نو زه خپلو مینهوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کوم ځای دی نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، هغې نوم دی، یو خو تارو دی هغه پېښور سره دی، یو تورو دی دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او زما د کلی متعلق لکه دا ویل کېږي دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارا ثانی ویل شي. زه عالم نه یم، خو ما د خپلو کلي د ماحول د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغېشتی دی، ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغېشتي دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تېر کړی دی، دلته زه ژوند تېروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم، خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تېر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې حقله دام یو شعر دی چې کلي کې پیدا په ښار کې زوړ شومه، ځکه د حرفونو جادوګر یمه.
ښه ښه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د
بشر صاحب په مال عمر ګران ولې دا سه خو خبره باندې لګي دا خو زکه چې زما د خرګنې هم د تورو ده کنه
خټک صاحب دا ته چې سوي چې ته خدا ولې به ما خوګ لګي چې ته زما د خرګرې نو زه ساده خرګرې نه مخ کې هم پتا خوګ لګي دم ته د دې نه مخ کې هم په ما خوګ لګي دې زکه چې منګه د یو فکر ملګری پاتې یو به چې منګ په یو دومره ذهني او نظریاتي رشته کې یو نو هغه کې بیا د کلی هغه کې بیا د علاقه هغه کې بیا د کومونو دا بریدونه پکې نه نو موږ په یو بل باندې ځکه اوم خواږه لګیو چې زمونږ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زمونږ خیالات او زمونږ نظریات یو دي او ځکه موږ یو بل سره ډېره مینه کړی دی او زه هر هغه ملګري سره ډېره مینه کوم او هر هغه ملګري ته زه ځان وایم چې کم هغه ماته ذهني طور ډېر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یا د رونو نه یا د وینې د رشتو نه ما ته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغې رشتې راته ځکه خوږې دي چې هغې کې انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه ځکه چې دا خو که تاسو ما نه پیدا شوي یا زه د چا نه پیدا شوی یم یا زه د وینې رشته کې د چا یم نو هغې کې زما څه کار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغې په نتیجه کې بس موږ یو بل سره راغلي خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغې کې صلاحیت او هغې کې سوچ او هغې کې شعوري سوچ چې دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېرو خلکو کې انتخاب کوي نو هغه د داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وایي چې او دا زیما
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بکن کچھ کو راوا خلم چک پر جم جانا مینا نہ کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما ارمان ارمان دے لو یا خدایا چھ ہمیشہ مید جانا کرے دی دنونا باغ دے لغمان لورے را گئے زمان دے ارد زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغر میں خوب دلیلا دیرے لوڑ در گورم وعد تقدیر دے زمینا در ساقینا پردی کورونا دو زخونا بے وس جنا پک عمر تیر وینا پتا بسنگ وقت تیری گی مالت دل دردنا بزر کا پر جانا توایا چت خپائی سب خوشحال شما باد سبا یار میں وکھنا کڑے جو سہر خوب حلق دیر دیر خالی بوینا
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اورئ دا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
بشر صاحب تاسو ژوند داسې په برخو برخو ویشل شوی دی کنه. زه چې نور البشر نوید نوم واورم نو ماته شاعر مخې ته ودرېږي، ځکه چې ما لومړی تاسو د شعر کتاب لوستی دی. عام ولس سره خبره کوي، د عام خلکو سره یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي، هغوی بیا بشر د یو ډرامه لیکونکي په حیث پېژني. کېدای شي وجه یې دا وي چې د ټي وي پر ستاسو ډرامې وچلې دی او هغه داسې وه چې خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نه وو. بیا د سیاسي خلک چې کم دي، دا یو سیاسي ورکر په حیث باندې تاسو ته ګوري کنه، چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولې دی. او بیا ځنه خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې، چې دا یو ښه ژورنالیست په هغه حواله تاسو پېژني. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ؟ ځان ته ژورنالیست وایي که ډرامه لیکونکی وایي او که شاعر وایي او که سیاسي ورکر وایي؟
خټک جی، دا خو تا په یو سوال کې یو پوښتنه کې زما دا ټول ژوند بخیره راغون کو، او په یو سوال کې ډېر جوابونه مزه ورکول غواړم چې او زه ستا دا سوالونه جواب کوم. تر کې مې پورې چې دا شاعرۍ تعلق دی، نو زهره خبره ده چې لکه زه بنیادی طور شاعر یم، زه شاعر بلکې زه شاعر وم، ځکه چې شاعري زه اوس ډېره کمه کوم، بیخي کمه کوم، نو شاعر زه بنیادی طور وم. نو تا چې زه د شاعر په حیثیت لوستی یم، نو سعیدي لوستی یم. بیا چې خبره د ډرامې راځي، نو واقعي چې ستا دا خبره تر زه تایید کوم، ادا منم زه چې ما مینوال چې دي د شاعر په حیث باندې ډېر کم پیژني، د ډرام لیکونکي او د کالم نگار په حیث په ما زیات مینوال ما به پیژني. او د هغې وجه دا ده چې ډرامه د ژوند ډېره اهم برخه ده، او ما ډرامه او کالم سره ډېره زیاته مینه کړې ده، بیخي ډېره زیاته، ځکه چې دې دواړو سیزونو زه ډېر دردولی هم یم او ډېر زورلی هم یم، او ما له ډېر خوند هم را کړی دی. او هر هغه سیز چې تا وزوري او تعالی درد او تکلیف درکی، او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو آوازونه، د خلکو نمائندگی واخلی، هغه کار دنه واخلی، نو ظاهر خبره بتا ته ډیر ګرانی. نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی، د شاعرۍ په لار ډرامې تراغلی، د ډرامې په لار بیا صحافت تراغلی، صحافت په لار بیا لکه باز چې کمی شوبې دي، نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې، ما بیا په وحدت اخبار کې 2 کال مسلسل روزانه کالم لیکلی دی، دا زما د کالم یو ډېر اوږد عمر دی. بیا زما د هغې په لاره چې زه خپل دغه مې شروع کړی دی لیکوال مجله میاشتنی، نو هغه 150 کالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده، نو دغه زما د صحافت ژوند دی. او تر کې مې پورې چې سیاست تعلق دی، نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ما ته شاعرۍ کې هم هغه اثر را کړی دی، ما ته په ډرامه کې هم هغه را کړی دی، ما ته په کالم کې هم هغه را کړی دی، ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی، ما سره یو فکر دی، ما چې کومه نظریه اغشتې ده هغه د دې ولسونو نه، د دې خاورې ده، د خپلې کاموالۍ ده، او د خپلې طبقې ده، زه خپله د هغې سره تعلق لرم. ظاهره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم، که زه شاعري کوم، که زه ډرامه لیکم، که زه صحافت کوم، که زه کالم لیکم، که زه عام ژوند کې عام سیاسي ورکرې ما، یا ورکری کوم، یا د سیاست په حواله باندې منډه تړلوم، یو سوچ لرم، ظاهر خبره ده به زما د خپلې طبقې خبره وي، د خپلو ولسونو خبره وي. او زه په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې کوم سیزونه ما راغشتي دي د خپلې خاورې نه، د خپلو ولسونو نه، د خپلې طبقې نه، هغې سره ما ډېر پوره انصاف کړی دی. زه ورته په دغه حواله ځکه داسې وایم چې ما ورسره انصاف کړی دی چې کوم سیزونه ما نه خپلو ولسونو غوښتي دي، ما نه خپلو حالاتو غوښتي دي، ما نه د وختونو غوښتي دي، ما نه وطن غوښتي دي، ما نه د وطن خاورې غوښتي دي، ما نه خپلې نظریې غوښتي دي، ما په شاعرۍ کې، ما په ډرامه کې، ما په کالم کې، ما په سیاست کې، ما په صحافت کې، په هر شعبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی، او دا کومه او سونه مې کړی دی، دا به وخت او حالت په خپله ثابته کړي، یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې، نو هغوی به زما تنقیدي جایزه زما نه زیاته ډېره ښه لګولی شي. او تر کومې پورې چې ستا د دې سوال تعلق ته چې یاره ته ځان ته څه ګورې، څه ځان ته په کوم نظر ګورې، نو زه ځان ته په هغه نظر ګورم، په کوم نظر چې ستا د پوښتنې دي، زما د مینوالو مینه ده. او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زما د ژوند په کومه شعبه کې ګورې، نو زما قلم وګورې، زما لفظونه وګورې، زما سوچ وګورې، زما عمل وګورې، زما کردار وګورې، نو بس دغه به یم چې څنګه یم.
بشر صاحب، څومره ډرامې به تاسو لیکلې وي تر اوسه پورې؟ او تاسو خوښه ډرامه په خپلو کې کومه وه چې تاسو په خپل ډېر خوند ترې اخیستی وي د لیکلو نه هم او بیا د ټیلیکاسټ کېدو نه؟
یاره دا سوال هم چې اکثر په ما وشي، دا پوښتنه له ما نه وشي، نو زه په دې عقله وایم چې یاره که ماته څوک وایي چې ستا په دې بچو کې کم بچی یک وخت، نو زه وایم چې دا ټول زما اولادونه دي، ټول زما بچی دي. بیا که څوک لکه دا وایي کنه چې یاره ستا زوی ډېر خوښ دی او که لور دې خوښه، نو زه وایم چې زوی هم اولاد دی او لور هم اولاد دی. د ډرامو په حواله هم داسې خبرې، یا د لیک په حواله هم داسې زما جواب بدی کنه چې یاره دا چونکه دا کردارونه، دا لفظونه، دا داستانونه، دا کیسې، دا هر څه چې دي، دا چونکه زمانه را پیدا شوی دي، ما را جوړې کړي دي، دا کردارونه ما لوبولې دي، نو هغه ما ته لکه د بشو په شان ډېر خواږه ښکاري. خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم، یا ستا د دې خبرې په جواب کې به زه دا وایم چې او یاره کم ډېر پتا خواږه ټولي، خو ډېر در کې کم یو خوږ لګي، نو هغه به زه بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار را پیدا کړی دی، نو هغه چونکه ما کې دننه په خپله، یا زما په ماحول کې، یا زما پدې ولسونو کې زما پدې خوره کې زما پدې طبقه کې موجودی اغا ازمکنی حقایق لري. نو چونکه ما هغه ګردانونه را پیدا کړی دي، ما ورسره مینه کړې ده او هغې له ما ژبه ورکړې ده، هغې له ما یو سوچ ورکړې دی او هغه ما ژوندی ساتلی دی، هغه ما ژوندی خولی دی او د هغه په ذریعه ما یو پیغام ورکړی دی. نو څه چې کریکټرایزیشن وایي، کردار نگاری ورته وایي، ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادی سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هر طبقه د هرې طبقې کردار چې زرا جوړومه چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویلی شي چې او یاره دا د پلانی کور کیسه ده، دا د پلانی کلی کیسه ده، دا داسې حقیقت لري، دا داسې حقیقت لري. نو دا حقیقي کردارونه نو ما چونکې دغه کردارونه د خپل خلکو نه اغشتي دي، د خپل ماحول نه مې اغشتي دي، د خپلو اولسونو نه مې اغشتي دي. نو ظاهره خبره ده چې هغې سره ما به مینه هم ډېره کړي، ما به ډېر په مینه لوبولې هم او ما به په هغې کردارونو کې خپل خبره هم کړي. ما دونه ډرامې ولیکلې چې زه وایم چې دونه زما ژوند دی، لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله داسې دی کنه چې زه د پېښور ټلویژن تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم، ډرامه رایټر وم. په دې هکله به درته یو واقع داسې ووایم چې زه چېرته داسې لشم، مونږ داسې مختلف ځایونو ته لشو، هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې که یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لشو، نو هغه ته که وی سي که پرنسپل که داسې پروفیسر یو بل څوک داسې هغه خبره کوي، نو هغوی چې مونږ واړو نو مونږ به دا ډرامه دا نوم به مونږ اورېده لیده بم په سکرین باندې. نا ملګري ماته وایي چې بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډه یې، نو زه ورته وایم چې خبره داده چې د دې خبره ټیک ده، خو ما ډرامې د ډېرې وړوکوالي نه شروع کړي دي، خو د هغې وجه داده چې دې زما کتونکي وه، زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله. نو ډرامې ما شمېر نشته، سیریلونه مې هم ډېر کړي دي، کامیډي مې هم پکې داسې ده، مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړې ده، ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده، ټریجیډي او کامیډي دا دواړه د ژوند برخې دي. نو ما دې دواړو مال کار کړی، خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلي دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړی دی چې وایي درد ته به خاندې که نه، نو ما درد ته بیا خاندلې هم دي.
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیان داس وکتل لکه زه چې هم ستا هم
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری یو، د یو لارې ملګری یو، نو مونږ امزول یو، مونږ تل داسې امزولتیا کړې ده چې هغه کې مونږ عمرونه نه دي او دا ځکه خو نن مونږ یو بل ته ډېر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو او زیر ته جواب کوم هم، او باقي ستا په شان زه زما په خیال زه خو د رنګونو د ډېرو رنګونو مخالف هم زه خو یو رنګ درمه، هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او زما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو، چې سپین شو نو سپین دي. ته ژوند نه مه یېرېږه، او چې ته ځان ته کشر وې نو زه خو درته کشر نه یم، زه درته په سوچ کې ډېر مشر وې.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو ما اخلو او سندره اورو.
لیونی اتے تو ملازد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لیونی اتے تو ملازد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان نیم کاتھ دملا کور دیو عشق دے کوٹنے دے گنی ڈیری دہما و رب خالق دے لیبنی آئی مانس دے ملا داد پوخ مان دیو خوب پزڑ لید دی دو سن نو د جانا لیبنی جنت سدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وصال دیو خمار یوا مستی دا لیبنی خمار دے یو کر خدا شفق دا دخندا بڑ بڑا قیدا ہے لیوانی اتے سو ملا زد چار مان زیم گل دا چاد گتو پرو تب خو کے دے جانا
پسلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منصد ملا خاوری خکل اول دی دا جانان کو سیت تلل دی دو امی درما کی دل دی لیونی سجدہ صدا ملا زان خاوری کول دی دا مستے دا گلو ہار دیار پھو کی اچھا اول دی لیونی جندل صد ملا زیم جندل دا زما دا خولی دی دی دا سبا دا پرو پسلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد مولا خیس کی جوی دی
سندر تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو
بشر سے تاسو د خپل ماحول خبر وکړه چې کریکٹرونه مو کردرونه مو د خپل ماحول نه د خپل تبکین د خپل خلکو نه راغستې دي اوس تاسو په ډرامو کې هم لري دي چې د نورو خلکو د نورو طبقو کردرونه مو هم راغستې دي او ډیر هم وړاندې کړي دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقي دي او مختلف طبقي چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول سیزونه لري نو زیر خبر دغه د مونږ معاشره دغه د مونږ ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړې ده نو هغه خپل کردار د خپلې طبقې کردار سرمایه مینه کړې ما که بیا نواب خولې دی یا ما که سرمایه دار خولې دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولې دی ما د دې لپاره خولې دی چې او زه دې ولسونو ته وښیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بدها خلکو د بدها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولې دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما به سره ټول عمر جنګ پاتې شوی دی نو زه ځکه وایم چې ما د خپلې طبقې کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقې کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولی دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې هم لیکلي دي او دا د کردار نګارۍ په ډرامه کې د کردار نګارۍ د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري
ما ته علم ته به خو تاسو د شعر چې دی درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظر نه دي تیر شوي نو تاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړئ چې نمونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نمونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې او په سوا اتاتی آئیم که لکه دا افغانستان که چاپ شویو او بیا دا ما تا غوکشا دو برخی چاپ شوی دی بیا وطن یا کفن دا دکتر نجیب حواله بانده دا افغانستان پا حواله بانده دا آغی ادوارو یو دا غده کتاب دی وطن یا کفن زول و مشالون بیا ما نقی کری دی او بیا دا اوسوس میو کتاب چاپ کرو عذاب عذاب لمحه نو دا دغا کتابو ندی دغا چاپ شوی دی او زما زیاد تر کوشش داده چی ایرا ما سرکم نصری دیر مواد دی چې پای کې کالمونه دی په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو دولس کاله په دغه کې لیکلی دی په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال دی چې دا چاپ کوم افسانې دی را سره هغه مې راغونډې کړي دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي بعضې چیزونه زه وایم چې یاره د چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی په روانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دی چې یاره نثري لیکونه ما سره چې څونه دي چې زه هغه دارا چاپ کوم او دا خپلو مینهوالو ته ورسوم ځکه چې نثر کې ما ډېر کار کړی دی او نثر ما ډېر په خوند او په مینه لیکلی دی او بلکې هر نثر سره څه واقعات او حادثات او تړلي داسې دي چې زه غواړم چې هغه خلکو ته ورسي
بشر صاحب یو خبره کېږي تاسو په هم کېدای شي داسې چرته چانه اورېدلي وي خو ما ډېر اورېدلې ده څو کسانو نه مې اورېدل ده او د ښه پوه خلکو نه هغوی وایي چې بشر صاحب ډېر ښه شاعر دی او ډېره ښه شاعري کوي خو وایي نه چېرته په مشاعرو کې شعر نه وایي او د ضرورت په وخت یې وایي چې کله ضرورت راشي. نو نه پوهېږم تاسو په دې بیان سره څومره متفق یې، خو هغه به غالبا دغه سیاسي شاعري یاد یې ستاسو.
دا یو خبره ده خټک صاحب چې واقعي زه د ما د مشاعرو د حاضرې چې کمې دي نو دا ډېرې کمې دي، او چې وخت راغلی دی او وخت راشي، او بلکې وخت خو دی مچې سړی چپ پاتې نه شي، ځکه چې زه اکثر د دې متعلق یو خبره کوم چې یاره خاموشي کامی جرم دی. نو دا کامی جرم خو زه نه کوم که هغه نثر دی او که هغه نظم دی، زه پلوس کوم چې ځان ورسوم، او چې وخت راغلی دی نو ما ویلیم دی، او چې وخت راشي زه به وایم هم. خو یو خو دا عامې مشاعري دغې هغې ته رسېدل زما د قلم نه مزدورۍ په وجه، لکه هغه ډېر سیزونه زمانه پاتې شي د ادبي مشاعرو له تګ ملګرو سره، نو هغې ته زه ونه رسم. نو په دې وجه که زما د غیر حاضري هغې په دې کې اچي چې یاره دې وی نه څه یا ویل نه غواړي، ویل غواړم ډېر څه، ویل غواړم چې څنګه ډېر څه لیکل غواړم، داسې ډېر څه ویل غواړم د دې لپاره چې خلکو ته ورسوم چې وخت راله کله هم مقرره کړې ده راکوي راله، نو زه وینا کوم هم کوم بم هم، او که هغه د نثر په ژبه وي که هغه د نظم په ژبه وي، خو زه اظهار زیات چې کوم دی نو زه هغه لطیف اظهار خو هغه شعر دی، خو زه غواړم چې یاره زه په نثر کې خلکو ته ورسم، نو زه ما کوشش دا دی او نظم کې بم هم رسم، خو بس زما د قلم نه مزدوری په وجه مانې بازې بازې زما دا غیر حاضري لږ خلک ډېر واچي، نو بخښنه غواړم.
خپل سیاسي ژوند ته چې ګورئ نو په هغې پښمانه یې افسوس ترځي که نه؟ اوس هم خوشبینه یې چې یاره دا کار مهم و ضروري و په کار و چې موږ دغسې کړي وو، او راتلونکي خلک به هم زموږ په پل پل ږدي او دا کیسه به مخکې ځي؟ که نه مایوسه شوي یې بالکل چې موږ هسې وخت ضایع کړو قسم نه کېږي یا موږ په غلطه لارو؟ داسې مې چېرته خپل سیاسي ژوند ته شاته کتنه کړې ده که نه؟
یاره تا چې دا پوښتنه کوله نو بس داسې د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړم ډېر لرې پورې که نه، ستا دا پوښتنه مې اورېده. نو ما وی چې دا پوښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه، زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه. زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما وم، ما خو د هغې دپاره کار کو، او هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړي دي پرېکړې یا هغوی ورته څه په بل نظر وګوري نو هغه خو د هغې کار دی که نه. موږ خو چې زه د خپل ځان خبره کوم چې کوم سوچ دې ځای ته را رسول یم، کوم سوچ په ما لیکل کړي دي، کوم سوچ ماله دا شاعري را کړې ده، ډرامې را کړې ده، کالمې را کړې دي، ستاسو غوندې را دي، نور ملګري را کړي دي، سوچ ملګري را کړي دي، نو زه خو په هغې شریخ پیمانه نه یم. زه خو به فخر کوم، زه خو به پې فخر کوم، زه پې بیخیخ پیمانه نه یم. ما خو لکه ښه او بد هم په دغې لاره پېژندلې دي، ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه، د دغې مشرانو نه، د هغې د کردار نه، د هغې د هغې سوچ نه، د هغې د هغې نظریاتو نه، د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېشتي دي، خپل کړي مې دي، عمل کې مې راوستي دي. البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ، د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کوم، خو لکه عملي مزاحمت چې څه ته وي او څه ته په کار وي نو هغه موږ نه دی کړی. که هغه موږ کړی وې یا زموږ مشرانو هغه په موږ اکمان دی کړی وی چې موږ یې دې ته جوړ کړی چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي، دا عمل به کول غواړي، نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو. زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو شیز زمنګ د مشرانو نه پوره نشو، هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو، که زمانه پوره نشو زمانه پس کشرانو ته پاتې شو، یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل. نو که د هر چا نه پاتې کیږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کیږي، او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابۍ ته رسي.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډېره زیاته مشهوره شوه، بیا ډېره خورېده، بیا یکدم د مالی تندستي راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد تکې به نه وي چې دغه کریس چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او نه راوباسي په څه ناڅه شکل کې، دا دې سفر لږ حال کړه ته ووایي دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و؟
خټک صاحب ته ډېر خپل ډیر خوږ سړی نو ټولې پښتنې ډېر خوږې دي ښکلې دي کنه. خو د لیکوال په حواله د لیکوال مجلې په حواله د پښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وچېره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتنو بیا تا دا څنګه دونه یاري وساتله یا دغه کار. نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی، البته به زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې ده سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادي طور د کمې سیاسي او د کمې نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اخیستی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د صنوبر حسین کاکاجي د صحافتي ژوند نه د هغه د نظریاتي ژوند نه اخیستی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغستې دی او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلې دي او ځان له مې رهنما ګڼلې دي. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لوی مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم خپل لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی، دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان د خورې نوري، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي، څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشوکېږم، که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره د نزدېکت تعلق لري که نه، نه د څوک هېڅوک دا نه غواړي. خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادي خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅوم، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم، نو د دې ژوند به هم ډېر ښه، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه فیزونه اغستل چې کوم دي نو هغه به بیا د اندې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادرې تړي خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایم. نو داسې به څوک کوي، داسې خو ډېره د ضمیر کتلې هم به وي، نو څوک به وي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو د لیکوال ژوند دی په والم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی او دغه زما سوچ دی او دغه زما تګلاره ده. اوس مې د هغې چې چونکې د اقتصاد مسلې دي، نو نورې مسلې خو به وي، هغه خو ورسره ورسره به چلیږي، خو لکه بنیادي طور دا دی چې دا د ګرانۍ په وجه دا اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شوه. نو ما د هغې د پاره دا یو کوشش وکړ چې لیکوال ډاټ کام د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړ. نو اوس یو میاشت وشوه چې لکه لیکوال ډاټ کام په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی او زه هغې کې خلکو ته لیکوال هم رسوم هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلي نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلي.
بشر صاحب یو خبره دا هم کېږي چې ستاسو په دې ډرامو باندې د روسي لیټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ دې باره کې؟
خټک صاحب ټولې خبرې دې رښتیا دي او چې چا ویلې دي هغې هم رښتیا ویلې دي، او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لیټریچر اثرات دي. نو زه به لږ غوندې وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما دا یو استاد را کړو، نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل ما نه رور هغه واغېشته او ما لې بیا د اجمل خټک کتاب را کړې د غیرت چغې وي دا وګوره. نو ما هغه کته میکسم ګور کې ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته داسې احساس وشي چې دا ناول ما نه ولې دی رور غشتې دی چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه را کې را پیدا شو، نو ما هغه را واغېشته یو ورځې بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکته چې هغه نو هغه هغې ما ډېر خوند را کړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکې ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکته بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکته، نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مېلو شوی وم، هغې سره ناسته مې کړې وه چې د ما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګور کې څه وایي دې ناول کې. دا هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل، ډېر ښه ناولونه به وو، هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتلې. او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما د ډرامې هغه کردارونه را واغېشته، کیسې مې را واغېشتې، او چونکې هغه ماحول او زمونږ هغه هیڅ فرق نه و بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه را واغېشتل. دغه سوچ مې وله ورکه، نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېشتي دي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې د هغې نوم، هغه ما په ټریډ یونین په دغې دغه باندې مې کړو. داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلام نګارش کې وم او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وای د تنظیم او غالبا سایل صاحب چې دی صدر و، هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو خور ور شو سره. د هغې کیسه که راته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره، دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم ورپورې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یو ځای کېږي خو لیکوالان او شاعران هم نه یو ځای کېږي. دغسې راغونډ شو بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي، خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو وګوره زه درته وایم که چېرې کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاری ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه سو جدا خلک خو نه یو، خو هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې چې په سیاست کې دي نو هغه په ادب کې دي. که لیډران نه دي نو ورکران خودي کنه، لیکوالان خودي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو نو د دې ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي، ډاکټر راجوري شاه خټک دی خدای وبخي، دواړه وفات دي په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکې په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټایمونو د وخت د کمی په حواله باندې دا خبرې کېدې، نو په هغې کې بس موږ دغه ته کېناستو. دا پښتانه لیکوال دا دغه هم جوړ کړو، زه بیا رالم نوم ملک وخت کړو، زه رالم بیا وحدت اخبار کې هم داسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه هم بیا خور کړو. نو د هغې اولنی صدر چې وو نو هغه حمید شریف صاحب و، الله دې وبخښي، او زه د هغې جنرل سیکرټري وم. دی اولنی دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووې نو ټلویزیون مخې ته موږ مظاهره هم کړې وه. په دغه وخت کې د ما یو سیریل هم چلې ښکارېده چې ما ته خپل ډایرکټر اومې کنه چېرې ته خو نن رانلې او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ته راغلی وم او بل طرف چې کوم دی نو بیا زما دا کارونو په بل ورځ باندې ځکه زه تاله رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې کوله او دغه مې مزدوري مده کلم هغه مې کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویری چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدوري کې زما د خېټه او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دې کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پرته دي هغې په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټه دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم دی نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور وې نه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل وو یو لاره وه دغه یو تاریخ وو یو کال پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب او بیا په دویم دور کې چې کوم دی نو سایل صاحب د هغې صدر او ودو د شنغرې الله دې وبکې د هغې جل نصیب کړي چې ډېر په ښه اندازې او نور یې مغه فعال کړه او نور یې چې کوم دی نو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوستو زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هم په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به م کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزۍ سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې د کتاب هغه فرهنګ یې ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزورې کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم پکې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلې په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب
یاره زه به یو خبره وکړم هغه دا ستا د پوښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللې نه بیلي که نه ټیک ته د هغې نوې دورونو سره نوې نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعه بدل شو که نه دا تاسې کومې ذریعه او طریقې یادې کړې نو دغه بدلې شوې نوې شوې او نوې ټیکنالوژي سره چې کوم دی نو هغې هغه خپرونې هم نوې شوې نو د هغې ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټولې دنیا لکه مونږ د ګلوبل ویلج خبره کوو نو دنیا ټوله بدلېږي او ظاهره خبره ده چې د هغې بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حده بدل شو چې هغه اوس موبایل ته راغی او په هغې کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه یې لیکلي دي کتابونه چاپ کړي دي کتابونه یې لوستلي دي کتابونه ورسره په المارو کې پراتی دي لایبرری دي او د هغې مطالعه کوي د مطالعې هغه شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغې ده به چېرته په بله طریقه او بله ذریعه باندې او نوې ټیکنالوژۍ سره د هغې هغه لیک لوس په وله خوند ور نه کړي دې د مطالعه یو عجیبه غوندې دغه درته کوم عجیبه خو نه دی خو لکه زه د خپل ژوند خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول زما د لاس ډېر یخ نو ما دستانې دی لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نه شو کولی نو ما هغه دستانه وغورځوله که نه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو تکون دی دا که نه او دې ځای کې که لږ غوندې څه دغه راغلی چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تر منځه دا دستانه راله که نه نو هغه بیا ما لیک نه شو کولی دغسې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دی نو په پاڼو باندې لیک کوم نه بیا کمپوز ته کوم موبایل باندې په دې نوي انداز باندې زه مطالعه نه شم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوند دی دغه د خپلو خپل دورونو د غري تقاضي دی او هغه به ظاهره خبره چې هغه به نوی نسل دغه طریقې او دغه ذریعې هغه به پلی هغه به قبلی هغې سره به ځي
په ژوند کې مو څه شی ډېر ضروري په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په څه باندې ډېر خوښ
یاره غټک صاحب دا زورېدل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمونږ ذهني خوراک دی که دا نه وي نو بیا خو مونږ یو سوچ نشو را پیدا کولی خلکو ته ځان نشو رسولی دغه هغه چلی چې څونه ودردېږو څونه زخمي شو څونه دردونه وزغمو نو هغه عمره به مونږ کې یو دغه را پیدا کېږي یو توان را پیدا کېږي او په داسې سماج کې به ته کومه یو لمحه داسې ونه ګورې چې هغه به تا نه زورې چې چېرته ستا د سوچ نه خلاف یو کار کېږي او ته د هغې مخنیوی نه شې کولی نو زما په خیال دا د ټولو نه ډېره زورېدلې لمحه یې چې ته یو کار کار کول غواړي او تا هغه ونه کړی شي نو دا به تا ډېر زور وي. تا مطلب دا یې چې ما او تا او داسې ټول با احساسه خلک به ډېر زور وي. دغه زورېدل خو موږ هغې سره عادتي او دا خو د مودو مودو نه موږ زورېږو. اوس د هغې زورنې انداز نور هم ډېر بدل شوی دی او نور هم ډېر تیز شوی دی. دنیا تیزه شوې ده. بس زورېدل خو به یې نه او یې دی نه. زور د خپل کار کوي او موږ به ورته ځان خپله خاندان کړو چې موږ د وخت او د حالاتو دغه سپېړې څنګه زغمو او بیا آیا موږ دې ته دا مخ نیسو که نه دغه داس نیسو چې دا مخ ته خپلې سپېړې نه بچ کړو. یو به دا خو د ژوند معمولې دی.
پخوانی سیاسي ملګري چې سره یو ځای شي اوس نو سیاسي بحث کوي که نه ټوکې ټکالې کوي او ذاتي خبرې کوي.
زما خو دا زړه وایي چې یاره دا ته پوښتنه زستانه وکړم چې تاسو ملګري یو ځای شئ نو چې څنګه یې چې څنګه ته نو دغسې به زه یم نو چې څنګه تا ته احساس کېږي داسې به ماته هم کېږي چې یاره څنګه چي خو لکه زه به دا خبره خیر دی شریکه کړم ستا دپاره به یې موکم د ځان دپاره به یې موکم د ټولو ملګرو دپاره به یې موکم. زموږ ملګرتیا زموږ لاره زموږ سفر زموږ هغه خلک ته ډېر خواږه خوږې رشتې وي ډېر خواږه خلک وو. اوس هم لکه چې هر څوک هغه په مختلفو کیمپونو کې دي په مختلفو نومونو کې دي په مختلفو رنګونو کې هغې تحلیل شوي دي جدا شوي دي خو د ملګرتیا هغه انداز د ملګرتیا هغه مینه هغه سلوک اوس هم هغه دی چې څوک یو بل سره میلو شي نو ډېر په مینه میل ورسره میلاویږي. تا جدا خبره ده چې لکه ملګرو په شریکه څه غوښتل هغسې ونه شو او ملګري هغسې یو ځای پاتې نه شو. زه یو ځای کې یو خبره اکثر دا غم چې لکه ما ته څوک وایي چې هغه ملګری څنګه وو نو زه ورته وایم چې نه کنه دوه زمانې په یو زمانه کې مه ځای ووایه وو مه وایه دی وایه وو خدای چې بس هغه ستا ملګری نه دی که زما یو داسې ملګری زما سره ژوندي نه وي خو زه ورته وو نه وایم زه ورته دی وایم حال کې زه استعمالوم په حاضره زمانه کې زه استعمالوم ملګری باقي پاتې شو. لکه ستا خبرې چې ټوکې وشتې کوي نو د ملګرتیا خو د ټولو نه ښه دغه دی چې سړی میلو شي نو زاړه وختونه وچېړي نه وو کې که سنې نو په زړش خوند وي او دا زاړه پلوانان نه دي د دې چې دی کوشتې نه پاتې که نه نو دی بیا بل ځای کوي دی یو یو ځای کټ کې پروت دی بل بل کټ کې پروت دی نو هغې وایي چې هغې د زړې کوشتې خبره کوي چېرې څنګه وي خیال دی چې یو ځای کې مې هغه اوچت کا پاړوانو رو مې بغو داسې مې توکو داسې مې را توکو بل ورته بله خبره وکړي چونکې هغې په خپله ده اوس دا کبډي ده کوشتې ده هغه زور ازماینه پاتې شوي نو په زړه باندې شپند وهي او تاسې د هر فیلډ خلک والا زمونږ په خپله لکه زمونږ ډرامه ډایرکټر چې وي هغې زړو ډرامو خبرې کوي موږ د زړو ډرامو خبره کوو ځکه چې نوې اوس هغه کېدی نه شي یا هغسې حالات دي نه یا هغسې خلک نشته هغسې لاره نشته هغسې ملګرتیا نشته. زړې خبرې خو بیا ډېرې زیاتې کوي چې هغې کې سړی ځان ژوندی ساتي.
په دې صدۍ کې د پښتنو سیاست ته په کم نظر ګورې کم خو روان دی ته ګټه کوي که نه مسلسل دغسې لکه څنګه چې موږ د تېرو سلو کلونو نه په تاوان اخته یو دغسې په تاوان کې به ځي.
یاره که د تاوان خبره درته کوم که نه چې د پښتنو ګټه او تاوان نو موږ خو چېرته ګټه نه دی لیدلې او تاوان سره دونه عادتي وو چې تاوان هم راته ګټه ښکاري ځکه چې زه یاره څه نه څه خبره خو روانې که نه د پښتو خبره روانې د پښتنو خبره روانې د دې خاورې د ولسونو خبره روانې د یو سوچ او د یو فکر خبره روانې ټیک ته چې بس هغه هغه عمل کې نه راځي نو پاتې شو د ګټې خبره. نو پښتنو موږ ټولو خو لکه داسې د تحریکونو نه څه ګټې نه دي لیدلې چې هغه راشي خو دا هم زموږ یو ګټه ده چې یو دور یو تحریک را پیدا کړي یو دور پښتانه دومره قوي وساتي چې کم از کم هغه ځان ته پښتون خو ووایي که نه. بنیادي سوال دا دی چې اوس خلک ځان ته پښتانه نشي ویلي. دا وګوره لکه آسان مثال به دا وایو چې زموږ پښتونخوا ته د ټولو صوبو نه خلک راځي پنجاب هم راځي سندی هم راځي او بلوچي هم راځي خپل خپل جنډر وړي او هغه په پښتونخوا کې لګوي او پښتونخوا کې تنظیم هم شته او دغه هم شته خلک هم شته او جلسې به هم کوي یو ځای بل ځای زه پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا وایم او پښتانه چېرته دا نه چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي یا دا نور خلک ځان سره کړي ده نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي نو خلک به ځان سره شاملوي. دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه نو دا هم یو لویه ګټه ده. په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون ووایي او پختون پدې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده، دا زما تاریخ دی، دا زما کلتور دی، دا زما اتلان دی، دا زما مشران دي، دا زما قومي تحریکونه دي، دا ماته وراثتونه دي، دا ماته پاتې شوي دي، دا به رسول غواړي.
بشر صاحب، تاسو د قلمونو مجموعه چاپ شوې وې که نه؟ دوه چاپ شوې وې. ما ته غوږ شه، به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې، بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوې. نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه؟ نو تاسو چې لیکل هم ورته ژړلي مو دي که نه؟ صرف نور خلک مو ژړول.
های های د جړه خبره دی وکړه. نو بس جړه او خندا خو د ژوند حصه ده. نو نه چې ټوله خندی نو خوند کوي، او نه چې ټوله جړی نو خوند کوي. بهرحال دا د ژوند کلا دا رنګونه دي. تر کومې پورې چې د لیکلو تعلق دی، نو زه چې کوم لیکم، که هغه ډرامه ده، که کالم دی، که هر هغه لیک دی چې لکه ما کې یو درد را پیدا شوی دی او ما هغه درد در وخ کړی، زه باقاعده بیخي لکه جړولی هم یم. خو هغه جړه داسې نه شي ګنې ما جړه د ماتوالی په حواله کړی. جړا داسې چې لکه ما کې هغه درد دی د خلکو، هغه زرو کاږم. نو ظاهره خبره ده چې زه څنګه خوک شم، څنګه ودرېږم، نو هغسې به هغه درد زه په کاغذ راوکاږم، لفظونو له بوله شکل ورکوم، لفظونو جبه بوله ورکوم د لفظونو. نو ما چې کوم کالم هم داسې ډېر کالمونه ما ته غوږ شه چې ما دوهش کاله مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکلي دي. نو هغې کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنټ سیزونه تازه روان اشارې چې کمیلی آقا کالمی اکثر کنه خپل اوپینین با پیش که. خو ما کالم سر دا یو کار کرو چه ما نوی حالات کرنٹ افیر او بیا آغی که ایو افسانوی رنگ یو واقعی و سانه ها دا سی چولی باوا چه آغی افسانوی رنگ بمولور کرو دا آغا دا جڑا آغا دیو. لکه پدی اکل بزیو ویسار ورم چه دا ڈاکٹر نجیب شاید مور چه دل تا وفات شنو ما پا آغی مانیو کالم لیکلی و نو آغا بیا ڈاکٹر صاحب سر خط و کتابت نو آغا دا خپل کتاب و سر دغه کالم آغا که ورته م ولیږ نو ما ته چې چا وړی و نو هغوی چې بیا خط روړو جواب روړو بیا خبره د ډاکټر صاحب کوله نو وي مونږ ډاکټر صاحب په هېڅ حالت کې لکه مات نه دي لیدلې، جړغونې م نه دي لیدلې، داسې شکست خورده م نه دي لیدلې. خو وی دا کالم یې چې وکته نو دې سره یې ژړلي و هغه بیا هم هغه ژړی چرپټول موږ نه پاسېده نو اخ خو یې کته و مونږ چې محسوسو نو هغه ژړل. نو ما ته مفسوس شو چونکه هغه واقعه و حادثه داسې و چې یو خو د مور خبره وه، یو بندیوانی وه، یو د وطن حالات داسې و. نو ظاهره خبره ده چې داسې حالاتو کې به سترګو له خامخا د درد هغه اظهار چې دی د اوښکې په شکل کې راځي. خو اوښکه هم داسې نه ده وه چې ګنې هغه هغه سړی ماته و. هغه سړی که ماتېده نو هغه به بیا نن ژوندی و. دلته مات خلک ټول ژوندي، او دلته چې څوک نه ماتېږي نو هغه بیا ژوندي نه پاتې کېږي. خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نه شي او دی ژوندي. نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکلو کړو ما ته یو جهادي ووی، یو ډېر د هغه خلاف یو جهادي راته ووی چې یاره مونږ تا په خپل دښمن باندې وجړولو. ما ورته وویل نه، دا زما کمال نه دی، دا د هغې سړي د ژوند کمال دی، د هغې سړي کردار کمال داری. زما لفظونو کې کمال نه دی، دا د هغې سړي کردار داسې و. بس یاره نور به نه وایم څه. خیر دی خټک صاحب، زما دا سا چې مې واغېشته نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې زه د ماتوالي خبره کوم. یاره زه بس هغه ستا د دې پوښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو ژرنالیست کمال دی چې هغه چې چا سره مرکه کوي د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره راوباسي چې هغه دردي درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دې ماله لکه را تازه که زما په آواز کې که ته یا زما مینوال څه رپندې ویني نو دا هم د بې وسۍ یو حالت وي چې سړی ډېر سکول غواړي خو څه ونه کړی شي. د داسې خلکو، د داسې اتلانو، د داسې مشرانو، د داسې مزاحمتکارو، د داسې انقلابیانو ډېر حقونه دي په مونږ باندې. باید چې مونږ دا حقونه که په نور څه نه شو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو که نه، نو که مونږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نه کړو، د هغې د مبارزو دا حق ادا نه کړو، نو زما په خیال منګه با تاسې خلکو ته هم ډېر ملامت او که چا کې ضمیر نو هغې به خپل ضمیر ته هم ډېر ملامت.
ډېره مننه بشر صاحب، او زما ځنه پښتنه وو هم دردولې د هغې دپاره بخښنه، او د مشال رډیو لخوا هم مننه چې دومره وخت مونږ ته راکو.
ډېره مننه او تشکر ستا او د مشال چې دونه وخت زما خبرو ته راکو، ما نه مو پوښتنې وکړې او ما د زړه خواله تاسو سره شریکه کړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، د نور البشر نوید مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.